از رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
او د دې اوس به خبرونه واوري. پرون په لندن کې د افغانستان په باب نړیوال کانفرنس پیل شو. دا کانفرنس د برتانیا بهرنیو چارو د وزیر فیلیپ هیموند او د افغانستان د اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله لخوا په ګډه پرانستل شو. په کانفرنس کې د یو شمیر هیوادونو استازي خبرې کوي. په هغو کسانو کې چې په کانفرنس کې به خبرې وکړي د برتانیې صدر اعظم ډیوید کامیرون او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری شامل دي. د برتانیې د نړیوالې پرمختیا وزیر د دغه کنفرانس د پیل کېدو څخه څو شېبې مخکې افغان خبریالانو ته وویل چې دا کنفرانس افغان حکومت ته یو بل فرصت دی چې د راتلونکي په باب خپل نظر نړیوالې ټولنې ته څرګند کړي. ټاکل شوې ده دغه کنفرانس په پای کې د افغانستان جمهور رئیس د خبریالانو سره خبرې وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې جنرال عبدالرحمن رحیمی د کابل د امنیت قومندان په توګه ټاکل شوی دی. د رواني اونۍ په سر کې داسې رپورټونه ورکړل شوي وو چې جنرال ظاهر چې د کابل امنیت قومندان استعفا کړې ده، خو بیا وروسته په دې اړه زیدو نقیز رپورټونه خپاره شول او ویل شوي وو چې د جنرال ظاهر استعفا نه ده منل شوې. د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقي امریکا غږ ته وویل چې جنرال ظاهر د کورنیو چارو په وزارت کې د جنایي جرمونو سره د مبارزې عمومي رئیس مقرر شوی دی. جنرال عبدالرحمن رحیمی پخوا د بلخ د ولایت امنیه قومندان و. د کورنیو چارو په وزارت کې دا تبدیلی په داسې حال کې کیږي چې تیره میاشت د کابل په ښار کې څو ځانمرګه بریدونه وسول. روسي چارواکو ویل دي چې د چیچن په پلازمینه ګروزنی کې د توپکو په جګړه کې 10 پولیسان او 9 تنه اسلامي مبارزین وژل شوي دي. چارواکو وویل چې مبارزینو چې په درو موټرو کې سپاره وو په ګروزنی کې د پولیسو د تلاشي په یوې پوستې باندې حمله وکړه او بیا پر نږدې ودانیو باندې ورغلل. هغوی وویل چې مبارزینو د مطبعې یوه 10 پولیزه ودانۍ اشغال کړه او ویل کېږي چې شپږ کسه یې په دې ودانۍ کې دننه په اور کې سوځېدلي او مړه شوي دي. نور یې په یوه ښوونځي کې چې ټول یې تباه شوی دی محاصره شول. د چیشنیا د کرملین طرفدار مشر رمضان قدیروف وویل چې ځینې مبارزین په درنو وسلو وسلوال شوي وو چې د بمونو لانچرونه هم ورسره وو. دا شخړې او جګړې څو ساعته مخکې له هغه وسوې چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ملت ته خپله کلنۍ وینا واوروله. په دې وینا کې هغه د روسیې د خلکو څخه وغوښتل چې په دې باندې باور ولري چې امنیتي خدمات به داسې حالاتو ته د جواب ویلو قابلیت ولري. د سوریې د رژیم مخالفین وایي چې د اسلامي دولت جنګیالیو د دغه هیواد په ختیځ ولایت دیرالزور کې پر یوې مهمې نظامي اډې باندې یرغل کړی دی. دغه نظامي اډه د سوریې په ختیځ کې وروستۍ غټه اډه ده چې تر اوسه پورې لا د بشار الاسد د رژیم د وفادارو عسکرو په لاس کې ده او مخالفینو نه ده نیولې. اسلامي دولت په دیرالزور کې د حکومتي ځواکونو څخه ډېرې سیمې نیولې دي. په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې مؤسسه چې مرکز یې په لندن کې دی پرون رپورټ ورکړ چې د اسلامي دولت وسلوالو لومړی د موټر بم حمله وکړه او د سوریه د پوځ 9 عسکر یې ووژل او وسلوال حمله کوونکي هم د حکومتي عسکرو سره د توپکو په ډزو کې وژل شوي دي. په عین وخت کې د سوریه جمهور رئیس بشار الاسد ویل دي چې په سوریه او عراق کې د امریکا په مشرۍ هوایي حملې تر اوسه پورې چندان مؤثرې نه دي ثابت شوي او سمه نتیجه نه ده ورکړې. بشار الاسد د یوې فرانسوي مجلې سره په مرکه کې وویل چې دغو هوایي بمباریو د اسلامي دولت په قوت کې کم خاص توپیر نه دی راوستلی. بشار الاسد وویل چې د سوریې په هوایي قلمرو باندې د ائتلاف د جنګي الوتکو پروازونه د هغه په قول یو غیر قانوني ارغل دی او د سوریې د خاورې په د بشپړتیا او تمامیت څخه سرغړونه ده. د بلې خوا یو لوړپوړي امریکایي جنرال ویلي دی چې اسلامي دولت په لیبیا کې د خپلو جنګیالیو د نظامي روزین دپاره کمپونه جوړ کړي دي. او د سومالیا د شباب مبارزې ډلې ویل دي چې د کینیا هغه نظامي الوتکه یې راغورځولې ده چې په سومالیا کې د یوه محاربوي ماموریت څخه راستنه شوې وه. خبرونه ختم شول.